ستړي مشه د مشال ریډیو په دې یو ساته خبرونه کې داود خټک در سره ما په دې غړي کې به تاسو ته د شاعر او لیکوال منتظر بیٹنی د ژوند او ادبي خدماتو په اړه اوږد راپور درکړم. مشال ریډیو مینوالو کتا سو د مشال ریډیو اپلیکیشن نوی ډاونلوډ کړئ نو ډاونلوډ کې دغه د مشال ریډیو فیسبوک او انستګرام ته ورشي اغه لایک او د مشال ریډیو یوټیوب تاسو سبسکرایب کې مونږ واتس اپ هم لرو الته تاسو تازه خبرونه اوریدلې او کتلې شي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویري ویډیوي او لیکلې بڼه خبريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. کو ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
نو اوس وخت شوه دی د اغه راپور چې تاسو په سر کې مونږ وې د منتظر بیٹنی د شاعری او ادبی خدماتو په اړه د راپور ل اسلام آباد راشد خټک تیار کړی تاسو اوریدو ته بولو.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپور وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور 400 مردان، نوخار او چر چاپی رسیمونه رپورٹنگ کوم. دا مشال ترسنگ اوسه
منتظر بیٹنی د پښتو په جدید ادب کې د زنګړی مقام خاوند دی. اولس خغه د یو شاعر په حیث پیژني، خو په علمی کړایو کې خغه په پښتو کې د ژبپوهنې په بنسټ ایښودونکو کسانو کې شمیرل کیږي. سره د دې چې منتظر بیٹنی د ژبپوهنې په اړه مسلکي او اکیډمیک زده کړې نه وې کړې، بلکې په هغه وختونو کې ژبپوهنه په پښتونخوا کې د یو بل مضمون په حیث تدریس کېدله هم نه، خو د خپل فطري استعداد له مخې په ژبپوهنه ډېر ګټور کتاب لیکلی و. په ژبپوهنه بل کتاب یې د هغوی د مرګ نه پس چاپ شو. د شاعرۍ یوه ټولګه د کتب ستوري هم په خپل ژوند چاپ کړې وه، او دویمه مجموعه پسرلی به ضرور راځي له مرګه پس چاپ شوه. له نیکه مرغه د منتظر بیٹنی مشر زوی بنات ګل په خپله هم د شعر ادب سره علاقه لري، ځکه یې د خپل پلار کار ضایع کېدو ته پرې نه خود، او د بیٹنیکه ادبي غورځنګ غوندې فعال تنظیم له خوا یې د هغوی کلیات په کال 2021 کې چاپ کړل چې د کتب ستوري سپرلی به ضرور راځي، او د ژبپوهنې یا املا په اړه د منتظر بیٹنی وروستی کتاب پکې شامل دي. د منتظر بیٹنی کلیات په چاپېدو کې د سلیم کرار، منور غمخوار بیٹنی، اسلم خان تسلیم او د نورو ملګرو مرسته او کار هم د داد وړ دی. د منتظر بیٹنی خپل نوم همیش ګل وو، او د فروری په میاشت کې په کال 1935 کې په ټانګ کې د صالح خان کره زیږیدلې وو. د منتظر بیٹنی نږدې ملګری او شاعر او لیکوال نادر خان علیل د هغه د شخصیت زده کړو او کارونو په حق له مشال رادیو ته وویل.
د منتظر صاحب شخصیت ډیر مختلف وو. یو مجبور د کړو وړو وو، اډیر شایسته وو، دوبه پښتنوالی چڼې وي په دا بالکل په دې مینځ باندې به پیاسو باسره وه، کرکلی ټوپۍ به په سر وه، او همیشه به یې د سپینې کپڑے اچولې وي، تورې چپلۍ او سپینې کپڑے. دا یې د کم به غږېدو دومره کم به نه غږېدو لکه یو سړی بالکل خاموش یا یو سړی ډېر باتونی چې ورته وایي که نه، بالکل د اعتدال باندې وو. نو د ضرورت مطابق به خبرې کولې. ته چې په هر شي چې اکوریسي وه، درستګي وه، کدب خبرې کولې، په تول به تللې وي، کدوی به لیک کاو آ به په تول تللی، کدب شاعری کوله آ به په تول تللی، کد دې به متعلق د چ فرمودات تي یا چ خیالات تي او اغلی کلو چراغلی دي آ به ډېر په تول باندې تللی وو. تو همدا چې دای په پښتون کام باندې ډېر میان وو، خدا سے لکه داسې نه وو میان لکه چې کوم دا موږ وینو نن سبا داسې نارا لکه یو فیشن پتا ور چې دلته دا خبرې چلیږي یا نارابازی په شکل چې چلیږي. نه د پښتون قوم سره لړل مینه وه، خو د پښتون قوم سره سره د دو د مینې چې کوم لمن وه، کومه دایره وه، آ پوره انسانیت پورې ویړه وه. نو دا په ټول انسانیت باندې میان وو، چیرته به چې انسان ته، چیرته به انسانیت ته، چیرته به تکلیف وو، ما خواته هو بناس وو، نو دای به پیغه باندې درد دی. دوم خبر دا وه چې دای لکه ډیر آزاد وو آزادی ثبوت دار چې دی آزادۍ پر ډیر قربانی ورتی لکه د چلرم پنجم پورې کلی چې سبق وی ای غنباده بیا دای په پرایویټ توګه یې بیا لسم پاس کو بیا استاد سو یعنی مطلب دا چې پی ټی سی ټیچر به شورت ویلا کنه به چې مو د استاد یې وکړل بیا هغه پرېښل ځکه چې ابد ته قدغن ښکاری د آزادۍ چې په مداخلت ښکاری د ته نو هغه نوکری پرېښل دین بعد به یو چای چې وخت کپنی و بروک باند کپنی و چې په کولو به چای غانې شورا ولې ایغه چې دا انسپکټر سو نو هغه چې مونږ وکړل به حالت ما حل چې آزادۍ چې یعنی د تا خلل ښکاری ته نو هغه پرېښل دین بعد به په ډی خان چې په ډی سی دفتر چې ټرانسلیټر سو چې تا یو ودا و چې کلرک یا ایډ کلرک په لیول والا نو هغه چې مونږ وکړل خو یغه سره دا فائدہ وکړل چې دا بیا ایل ایل بی او سره سره وکړل لکه مطلب دا چې تعلیم خود بی ای پورې مخ چې وګ پرایویټ تور بیا ایل ایل بی وکړل نو چې ایل بی وکړل به هغه نوکری پرېښله به دا باقی عمر چې کوم دا کنه او وکالت به دا سکاو چې به وال بیا کاو کلا کوا کلا مخوا نو انتهایی آزاد سړی وو تریم خبردار چې لکه مذهبي کام پراس وو خپل مذهب سره خپل دین سره خپل اسلام سره ډیر مینه وو او بلل چې روشن خیال وو لکه یو طرف ته د مذهب سره مینه وو نو داسې هغه نه وو لکه کوم چې اندان سوالا د صورتحال دا یا مذهبي انتها پسندیده دا بیخي روشن خیال سړی وو د یارانو یار وو په ځبې باندې به ډیر خبرې کولې په باړه ګلې کافر پاولې سره به ډیر مجلس کاوه او چې دا تلای وو حالت هغه خلکو نه چې کومې غلطیانې سلی وي یا کې دی یو حال به وي غیر ضروري خبرې به بالکل نه کولې دا د شخصیت اړخ وو په شاعرانو مین وو قدردان وو هرې مشاعرې ته به چې چا دعوت ورکړو دای به ورته
کره کتون کی او شاعر روخان یوسفزی مشال رادیو ته وویل چې د منتظر بیٹنی شاعرۍ ته سیډونکو او کره کتون کو پام نه دی کړی
زه دا ګڼم چې منتظر بیٹنی صاحب زموږ په هغه سینئر شاعرانو کې یعنی شمار دی د هغوی کتاب چې کم چاپ دی د کتب ستوري دا له بده مرغه زه نه پوهېږم چې زموږ دغه چې کم سینئر او دغه دور یعنی ښه مترقي قوم پرسته او په هر حواله باندې ښه شاعرانو دا غوی شاعرات دا غوی کتاب ته اغه رنګ شکم دینو توجه ور نکړ شو زمونږ نقادانو یا زمونږ محققینو توجه نه ور کړی ز فکر لرم خټک صاحب په دې مقامه نه ز د منتظر بیٹنی صاحب یعنی د نن نتا سو دا زمونږ دا اوریدونکو مو تاسو دا اندازه واخلی چې د نن مطلب دار سلوخ 15 کال اړوان دی منتظر بیٹنی صاحب دیو یعنی پخپل ټولنه معنی پخپل ماحول معنی یا ست چې هغه دورندشي وي یا مطلب دار چې هغه شاعر وي په ممکنات او باس کوي د خپل تصور او د تخیل په زور معنی یا د فکر په زور معنی نو هغه شعوري تور چې کم دی نو د ترقی پسند فکر سره تړلې شاعرو د منتظر بیٹنی صاحب زه دلته دا وایم یو نظم چې کم دی نو د تاسو ته لګ دا کوم چې هغه چې ما به ویل چې لري پاس په تور غرونو هغه چې ما به ویل چې لري پاس په تور غرونو او نوخړې خېجی معلومیږي چې اور ولګېدو راځي د امن او به یو څه چې دا اور وژنو سبا کوي کوم په کلی او په کورو لګېدو خلکو زما د روغنیته ناری په وخت یې رکړي بل خوا ته اور وار په وار د غره لمن تراتلو خړې دامن تراتلو هم ګل او ګلشن تراتلو اور پټ ښکارو را روان د دوی وطن تراتلو دا د منتظر بیٹنی صاحب یو ډیر ښه د امن په حواله سره یعنی یا د جنگ یا د راتلونکي وخت کې چې کوم زمونږ د نن د کوم صورتحال سره مخ یو په هغه حواله سره دا د منتظر بیٹنی صاحب یو ډیر شاهکار نظم دی زما په خیال او اخیره کې لکه هغه وایي چې په مصلحت ژوند نه تیریږي بس ناره پکار ده مظلوم عوام ته یو دارنګ فیصله پکار ده چې ته به اور سره یاری کړې نه اورونو سره د هر یو کس د خپل ضمیر سره واده پکار ده پر هر امن به بیا نوې صحت میندې کړي زمونږ له خوانه چې بے کچه محبت میندې کړي یا به د امن په خوخی کې غره په سمه ایت شي کدا ونشي بیا امکان شته ملک قیامت میندې کړي زه دغه رنګ د منتظر بیٹنی صاحب نور بلا ډیر شعرونه دي دا غوی غزلې په غزلو کې دا غوی چې کوم پیغام دی نو هغه یو فکری د مقصدیت قائل شاعر او دا غوی په شاعرۍ کې چې کوم دی نو دا نه چې کینی بیخی یا ناربازی دا یا دغه رنګ نورم پکې بلا د مینې د محبت د قلبي واردات او د رومان د انقلاب د خپل چاپیرچل د کم ولای د جبی سره د مینی پختون ولای سره دا ټول موضوعات چې کوم دي نو منتظر برټنی صاحب ډیر په خانداز کې وړاندې کړی دی. زه به بیا دا وایم په کار داري چې د منتظر برټنی صاحب په هیڅ د شاعر یعنی هغه را سرګن شي نورم بلا کار کې وشي زمونږ د محققینو نقادانو دا ذمہواری جوړیږي.
د ژبپوهنې ماهر او لیکوال ډاکټر یوسف جذاب مشال رډیو ته وویل چې منتظر برټنی په داسې سیمه کې او داسې وخت کې د ادب او ژبپوهنې په باره کې کار پیل کړو چې هلته تر ده وړاندې هیڅ داسې روایت موجود نه و.
منتظر صاحب زموږ د کرک د بنو د لکی مروت نه هم هغه طرف ته ټانک سیمه سره تعلق لري چې الته مطلب دا ده چې پښتو ادب اوس مطلب ده چې په شیز د کوي نو الته خو د 60 خبره وا د 50 خبره وا په دې وخت کې مطلب ده چې دوی د ادب یا د لسانیاتو په حواله سره مطلب چې خدمات سره انجام کړی دي. نو خبره مې دا مقصد مې دا و چې دوی په جغرافیایي حواله هم ډېر وروستو پاتې علاقه کښې ژوند کړی دی او دې سره سره مطلب دا ده چې څومره پورې زماني تنظر دی هغه هم تقریبا 50 کاله یا 60 کاله مخکې تیر شوي دي چې هلته اوس هم چې کوم لسانیات یا ژبپوهنه ده هغه دلته داسې مضبوط روایت نه لري. اوس چې ځنه کسان د دې په اهمیت باندې پوه دي نو هغه کسان ورو ورو په ایم فیل پی ایچ ڈی په سطح باندې تاسو وګورئ د پېښور یونیورسټۍ چې کوم د ایم فیل پی ایچ ڈی سلیبس دی یا مطلب ده چې د علامه اقبال اوپن یونیورسټۍ سلیبس دی یا نورې چې کومې داسې یونیورسټۍ دي چې هلته باقاعده ایم فیل پی ایچ ڈی کېږي په هغې کې اوس هم د لسانیاتو برخه نشته. دې نه مطلب ده چې دلته د دې یو کمزوري روایت اندازه کېږي. خو منتظر سه بختور سړی و یا مطلب ده چې بصیرت یې لاره دې د وجه نه مطلب دا ده چې هغه په نن 50 کاله مخشه مطلب ده چې ژبپوهنه دې اړخ ته خاص کر املا چې کومه ده یا دې ته چې موږ سکریپټ لینګوستکس وایو هغې طرف ته توجه کړې ده او مطلب ده چې دوه ورکوټي اگر چې وړوکي وړوکي کتابونه یې لیکلي دي خو هغه ډېر اهم مهم کتابونه دي ډېر ګټور کتابونه دي لکه 15 حرفونه 14 آوازونه او دې سره سره اوس کلیاتو کې مطلب ده چې هغه وروستنی کتاب چې کوم ده هغه چاپ شوی ده. نو منتظر صاحب د شاعرۍ د افسانې د تنقید د تحقیق د لغاتو برخه سره سره مطلب چې لسانیاتو طرف ته په جنوب کښې واحد سړی ده چې ته توجه کړې ده نو بل سړی د ده د پایه نشته. مطلب دا ده چې په بړهګلۍ کښې چې کله په کال نوي کښې 1990 کښې هلته پروګرام کې ده نو دا یو سترګور سړی ما ته په نظر پکښې راځي. نور کسان په دې خبره باندې نه پوهېدل. دا خبره ستاسو صحیح ده دوی چې کوم مطلب و باقاعده په دې ساحه په دې میدان کښې د دوی مطلب چې روزنه پالنه تربیت نه و شوه ځکه چې کوم زما د پی ایچ ڈی تیسیز راغلی دی ان ایتنو لینګوستک سټڈی آف دی کرلانری ورایټیز آف پښتو په هغې کښې دای چې کوم ده هغه ما په انټرینډ چې کوم مطلب ده چې لینګوسټ دي په هغې کښې شمرلی ده. خو دې باوجود هم تاسو وګورئ چې هغه مطلب ده چې پیښې په حواله سره وکیل دی او دې نه بعد د پیسې د هغې طرف نه ګټي خو بیا هم مطلب ده چې دوی د پښتو چې کوم الفبا دي دې طرف ته ډېره درنه توجه کړې ده. نه صرف دا چې په جنوب کښې مطلب ده چې دوی د دې خدمت چې کوم دی یا د دوی د دې لسانی زیار چې کوم ده په درنه نظر ورته کتلي شوي دي بلکې دلته په کوزه پښتونخوا او دې نه بعد سویلي پښتونخوا کښې هم مطلب ده چې د دوی کار چې کوم ده هغه ساری نه لري.
تاسو مشال رادیو اوري زه سمت شبنم یم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
په باچا خان پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر ډاکټر محب وزیر مشال رډیو ته وویل چې منتظر برټنی په داسې وخت کې د پښتو ادب په میدان کې راڅرګند شو چې د نو افکارو او اصنافو رواج موندلو.
منتظر برټنی زموږ د پښتونخوا د لرې پرتې سیمې ټانک اوسېدونکي په یو وخت کې چې پښتو ژبه پښتو ادب کې نوی نوی افکار اور نوی نوی صنفونه یا نوی نوی موضوعات یا تنقیدی عمل دې شروع کولو یو عمل ترسره کېده یا لگ ډیر تیز ده، خصوصا د ولسی ادبی جرګې نه وروستو یا چې ساحو لیکونکو مرکه په وجود کې راځي، دا هغه زمانہ ده چې په دې زمانہ کې د پېښور د ادیبان چې په هغې کې سلیم راز صاحب، سعد الله جان برک، ایوب صابر، پخپلا کلندر صاحب، په لکی مروت کې عبدالرحیم مجذوب یا په پنو کې دارنګ مختلف ځایونو کې د دوی چې کومې یو قسم جال خور و، د هغه جال یا د هغه زنجیر یوه کړی منتظر بیٹھنی و، منتظر بیٹھنی ډیر متحرک پاتشوی دی پختو ژبه د پاره، پختو ادب د پاره، او ډیر لوی فعال ژوند دی کړی دی. د منتظر بیٹھنی خصوصیت د شاعر خصوصا یا د ادب پالنې په حوالے سره کومکو خبره کوو، نو دا هم چې د هغه سیمن او د پېښور د یو بل سره تړلو یو اهمیت یې ترلاسه کړی وو. د ټانک چې کوم ځوانان وو، هغه ځوانان د پښتو ادب چې کوم نوي دلته څه کېدل په پښتو ادب کې، خصوصا د پېښور د ادبي هلو ځلو سره هغه نوي زلمي تړل، دا د هغې په منځ کې د پېښور یا د ټانک یا د پښتنو د نو زلمو په منځ کې د یو پل کردار یادا کول.
لیکوال او محقق سکندر خان سکندر مشال رډیو ته وویل چې منتظر بیٹنی د لهجو په بنسټ د ژبې سمولو هڅه کولې.
منتظر بیٹنی هغه زړه خړونه ژب خړن او ژبپوه انسان و، چا چې د پښتو ژبې املا سمولو او یو کولو د پاره علمي او عملی هڅې کړې دي. د سویلي سیمو د لهجو قدر او اهمیت یې په ډاګه کړی دی. اگر کپ اول سر کې د دوی دغه عملی کوششونو ته چا درناوی نه دی ورکړی، خو وخت د دوی صلاحیتونه په هغه ټولو شخصیتونو ومنل چا چې یوازې په خپلو زنونو لنډه کړې وه یا یې بل چا ته مخه نه ورکوله، ان تر دې چې د بړه ګلۍ سمپوزیم هم د دوی په پیراوي کې منعقد شوی دی. د ژبپوهنې، غږپوهنې او د پښتو املا متعلق د دوی کتاب 15 حرفونه دیارلس آواسونه تر اوسه خپل اوقات نه دی بایللی. دا کتاب په هغه زړو وختونو کې د لرې برې پښتونخوا ادیبانو او ژبپوهانو ته رسېدلی و، د کوم په وجه چې د دوی په ادبي کت کې نه ختمېدونکې اضافه شوې وه. هم دا وجه وه چې د بره پښتونخوا نوموړي لیکوال حبیب الله رفیع د زنځیرۍ انتصاب د دوی په نوم کړی و، چې یو قسم ته د دوی د فن او شخصیت اعتراف دی. د موصوف د یاد کتاب په 1940 کې چاپ شوی دی چې بنیاد یې د پښتو هم دغه 15 حرفونه یعنی زیم، سیم، گ، خین او نون دی. منتظر بیٹنی په دغه یو یو لفظ مدلل بحث کړی دی، ټکی ټکی ته د هرې قبول زاویې نه کتلې دي. که موږ صرف د نون په حقلا دا اقتباس ولولو، نو د دوی د ژبپوهنې اندازه په اسانۍ سره لګولی شو. نون د بایزید انصاری وضع کړی شوی حرف دی. منتظر لیکي چې د نون آواز دومره خفیف او نرم دی چې نه خو په خپله د ړې مقام نیولی شي او نه ړې د نون نمایندګي کولی شي. د کره کوټه معلومولو په وخت به چې کله کلداره په نوک ووهلې شوه او کوم سود به ترې پیدا شو، نو دغه مخصوص قسم تڼ د نون د ورستنۍ برخې آواز دی. باید چې پښتانه د دواړه ګټور کتابونه 15 حرفونه 14 آوازونه او 14 حرفونه 22 آوازونه ولولي. منتظر بیٹنی د سویلي سیمې په دریو ادبي اتلانو کې یو دی، لکه درد، مجذوب او منتظر په خپله. مګر د ژبپوهنې په حواله منتظر ته په ګرده پښتونخوا کې ځانګړی مقام حاصل دی.
د کوهاټ کالج پرنسپل او د پښتو ژبې استاد ډاکټر وزیر شدان د منتظر بیٹنی په اړه خپل نظر د مشال رادیو سره داسې شریک کړو.
ما ته یاد دی چې د ډیر وخت خبره ده چې د اقبال فریادی په زیار په بادرخیل کلی کې یو درانه مشاعره تابعه شوې وه. د سټیج چارې ما ته حواله وې. په هغه مشاعره کې مشر میلما منتظر بیٹنی و. کراکول په سر سپینې جامې تور واسکټ لوړ دنګ باروبه شخصیت و. خبرې به یې وار په وار سا سا کولې لکه هر خبره د غور او فکر نه پس راوباسي. په ټول تللې خبرې به یې کولې. انداز یې ډیر ښکلی او موثر و. غږ یې درون او روبدار وو. ډیر خوږ شخصیت وو. د مینې او پښتونولۍ نمونه وه. پینه ویناي عادت وو. د دې حقیقت پسندۍ په سبب د هغوی شاعري هم د رښتیا او انځورګري ده. هغوی چې هر څومره غلطې رویې محسوس کړي دي هغه یې د امانت په طور شعر ته سپارلې دي. نظم خو یې د شاهکار نمونې دي خو رومانی غزلینو هم د هغوی د شاعرۍ برخه ده. ډیره خوږه روانه ژبه او ساده انداز. مازیګرۍ په تېرېدو شو ته به کله راځي. نمر لغره ښکته پلوېدو شو ته به کله راځي. او تاوی چې ونې راټوکېږي زه به بیا راشمه. اوس خو سپرلی په تېرېدو شو ته به کله راځي. او ځانې له چګو غرونو بیا ښکته دامان ته راغلې. ګردۍ موسم په بدلېدو شو ته به کله راځي.
خاکانګار او د وحدت ورځپاڼې ایډیټر ګل محمد بیتاب مشال رډیو ته وویل چې دا سمه ده چې په عام اولس کې منتظر بیٹنی ډیر شهرت نه لري خو په علمي او ادبي حلقو کې د هغوی مقام څرګند دی.
راشد خټک صاحب ستاسو پروګرام او د منتظر بیٹنی صاحب په باره کې د نننې نو دا موډر خو کړو او څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ووي چې په علمي حلقو کې د غوی یادونه یا په ادبي حلقو کې د غوی یادونه ډیره کم کیږي. دا خبره صحیح ده. کني هغه د دغه سیمې نه چې بلکې د پښتونخوا د هرې سیمې یو شاعروم را شاعري کړي ده خو هغه داسې عوامي یا ولسی شهرت ځکه نه لرلو چې هغه یو نظریاتي شاعر و. داغی شاعری په انسانی مساوات او حقوقو او په طبقاتی جدوجہد او مزاحمت تر یو حد انقلاب او قوم پرستۍ باندې مشتمل و. دا غوی د غزل نه زیات چې هو زما په خیال باندې په نظمونو کې زور و لکه چې هغه یو نظریاتي سړی و او هغه هر کار چې دی دا د خپلې نوې نظریې لاندې کو. نور دا هغه په شاعری کې هیڅ شک نشته دی چې هغه ډیره د علامه عیار و او څنګه تاسو ووی چې اوس دا غوی د سو کتابونو کلیات چاپ شوی دی. شاید سناچاپ شاعری په کې وي خو د یو شاعر په حیث باندې علمي ادبي حلقو کې دا غ مقام مسلم و. شاید چې ولسی طور دا غ دومره زیات شهرت نه و خو په علمي حلقو کې خلک په دې خبره پوهېدل چې هغه یو با مقصده با شعوره او تعلیم یافته شاعر دی.
د پښتو ژبې استاد او لیکوال ډاکټر انم الله انعام د منتظر بیٹنی د علمي او ادبي مقام په اړه مشال رډیو ته وویل.
شلمه پیړۍ د پښتو ادب د پر ډېره هرمنه ثابته شوه. دې پیړۍ په خپله زرغونی غېږه کې ډېر پیاوړي پیاوړي شاعران او ادیبان پیدا کړي دي. د دې نومړو د جملو نه یوه ستره نامه د همیشګل منتظر بیٹنی صاحب هم ده. منتظر بیٹنی صاحب د خپل کار او زیار په برکات په ګډ د پښتونخوا کې یو ځانګړی مقام لري. د دې ځانګړې مقام یو وجه به د روحات په علمي استعداد ولاړه پخا او د انفرادي اسلوب په ګڼه ښکلې او منهزه شاعري وي خو د ادبي شخصیت تر ټولو مهم سبب یې د ژبپوهنې په میدان کې د خپل کړي کار هغه شعوري جایزه ده چې د افغانستان تکړه لیکوال حبیب الله رفیع په دې آمده کړو چې د خپل کتاب ځانځيري تړون د منتظر بیٹنی صاحب په نوم وکړي. منتظر بیٹنی صاحب په داسې وخت کې خپل شعور په کار واچو چې په کوم وخت کې په لاره او بره پښتونخوا کې د پښتو په فونالوجي غږ پوهنه مرفالوجي او سینټیکس صرف و نحو او ارتوګرافي یعنی املا پوهنه ډیر تود بحث روان وو. د ژبپوهنې په اړه د خدای بخلي څېړنه په علمي استدلال ولاړه ده. د ښاغلي د ژبپوهنې په باره کې وړومبۍ څېړنه 15 حرفونه 14 آوازونه د پښتو د فونالوجي د علم یوه لنډه مګر ډیره جامع شعوري هڅه ده. په دې فن پرو کې د پښتو ډول ډول صوتیات په نظر کې نیولي او له دې لارې موږ ته د حرفونو او لفظونو صحیح املا تلفظ او ادایګي را پېژندلې ده. ورپسې په ژبپوهنه او خصوصا په املا پوهنه دویم کتاب 14 حرفونه او 22 آوازونه یو بل ستر علمي زیار دی. د دې کتاب ابتدایي برخه موږ ته د سیم زیم گ خ ن ن او داسې نورو حرفونو صحیح املا او درست ګرامري بڼه را پېژني. دې نه پس د معروف مجهول او معدول او صحیح استعمال او فونیمیکی بڼه هم راهایي. د یو سو هیګانو او د پینځه یګانو په بیرابیلو حالاتو کې مناسب استعمال په خپل امثالو سره ثابتوي. په بعضو ځایونو کې د املا او رسم الخط په اړه د شوي سیمینارونو او د بړاګلۍ د فیصلې سره اتفاق څرګندوي، نو ورسره ورسره په بعضو ځایونو کې خپل مدلل او عالمانه نقطه نظر هم بیانوي، او له دې لارې زموږ پام د املا او تلفظ په اړه داسې حرفونو ته راګرځوي چې د یوسفزۍ، کارلڼۍ او مروتۍ لهجې خلک یې د ویلو په وخت بېلابېلا صوتي بڼه ادا کوي، او د دې صوتي بڼې په اساس یې مناسب تلفظ او د لیکنې سات هم په ګوته کړی دی. بلها داسې لفظونه چې په لاره او بره پښتونخوا کې د املا او تلفظ په لحاظ غلط العام مستعمل وي، اروحاد منتظر بیٹھانی سے بھی درسته بڼه ټاکلې او د پښتو ژبې او ادب زده کوونکو ته د حل او د زده کړې لاره خیالې ده. ژبپوهنې په میدان کې د نوموړي دغه شعوري کار او زیار د پښتو ژبه او د ادب د زده کوونکو دپاره د یو تهداب حیثیت لري. څېړنکاران به راځي او په دې تهداب به خپلې علمي ودنۍ ودروي، که یو طرف ته په شخصي توګه د ادبي اتلانو په کار او زیار کار روان دی، نو بل طرف ته علمي مرکزونه لګیا دي خپل ادبی قهرمانان نزوی طالب علمانو ته د دوی د ژوند او فن په اړه د سندی تحقیق بلنه ورکوي، او زه په دې عقیده یم وخت برازي نوې کول به د منتظر سي په ژوند او فن د امفیل او پی جی ډیګریان اخلي. د لسانی ادب په میدان کې به د کړی علمی کار او زیار سر دوباره شننه کوي، د املا او تلفظ په لحاظ به تلف ستونزې هواروي، او قدم په قدم به ترې نرنا کشید کوي، او د خپل سړنیز جاج لارې به دا روحات منتظر بیٹانی سیب د شیر په ژبه د دې حق بجانه به گیله ازلا کوي. خصو چ پختونیم خو بشتو یما زکه می خبره به تو لکدا.
ژورنالیست او لیکوال فیروز خان صادق مشال رادیو ته ول چې منتظر بیٹانی په پښتو ادب کې منفرد کار کړی دی، خو یادونه نه کیږي.
یقینا چې منتظر بیٹانی د پښتو ادب په حواله باندې یو لوی او معتبر او قداول نامه ده. خپل معیاری او منفرد کار په حواله باندې دا غنامه به تل ژوندۍ وي. یقینا چې دا خبره د اندېښنې وړ ده چې دومره لوی شخصیت، دومره د کار شخصیت، او په هغه باندې څوک قلم پورته نه کړي، د هغه په ژوند، د هغه په فن باندې خبره ونه کړي، نو دا زم چې ډېر زیاتې دي. دې حواله باندې مونږه د عمر دراز مروت مرحوم ذکر کولی شو چې هغه په اپریل کال 2008 کې د خپل مجلې شیخ بدین یو خاص نمبر وستو چې هغه منتظر بیٹنه نمبر وو. هغه کې د مختلفو مقاله نگارو، د لیکوالو، د پوهانو لیکونه او نظرونه هم شریکو، ورسره منظومې پرزوینې هم وي. خدا نمبر اگر چې په هغه حواله چې عمر دراز مروت د خپل توان مطابق کومه هڅه کړې وه، نو په هغه حواله خو ستاینه وړ دی. خو څومره حق چې د منتظر بیٹنی جوړې دو زما په خیال چې هغه په یوه مجله کې نه ترسره کیږي، دا زموږ المیه ده. تاسو وګورئ په دې سیمه باندې مونږ که د سویلي پښتونخوا خبره کوو، د خیبر پښتونخوا د سویلي سیمو ذکر کوو، ډېرې نامې راځي لکه پیر مطیع الله نیکه، ملا سرور کوهاټی، جعفر شاه ریښتونی، نوابزاده صبح صادق خان د ټیری، اوکاب خټک، کساری پل آثار، محمد مقید، شیر علی خان دهکان، پروفیسر پردل خټک صاحب، ماستر جمال، نور شاه جهان انور صاحب، عمل خان سیاح صاحب، او داسې گنی نامی دی چې هغه د پښتو ادب د لپاره ډیر لوی کار کړی دی، ډیر اهم کردار یې تر سره کړی. خو متاسفانه چې هغه نه خو هغه سي یاد کړی شوی دی او نه ستایل شوی دی سمره چې هغه حق لرلو. زنه شم ویلې دا زمونږ ولې داسې علمیه ده چې مونږ خپل نشوندی منو او ستایو، قدروي او نه بیا مړه. ہاں دگو تو پشمار دا سے ضرور کی گئی چیز امونگ زن پوہان وفات شنو بیا زن اداری یا تنظیمنا یا شخصیات دا ہوئی پیاد کے خنڈی تابیا کی یہ حوالے بزر ذکر حکم چھے پختو اکیڈمی دغا سے اکادمی ادبیات او نور چکم دا ادب دا پارا جوڑ شب سرکاری اداری دینو دا ہوئی او دا زن اہم تنظیمون چھے اگا دا صوبائی سطح دی یا دا ملکی سطح باندھے کار کینو اگوی تو پکار دی چھے دغا سے شخصیات پا پام کے ہونی سی او وار پا وار سرا دا هنری او پښوند او فن باندې یو زوایم چې نړیوال سطح باندې سیمینار کوي، او په دغه سیمینار کې مختلفو پوهانو مقاله نگارو ته موضوعات ورکوي چې د غوی مقاله په دغه موضوعات لیکل شي او بیا هغه مقاله په کتابي شکل کې چاپ کیږي. نو دغه سبا زما په ان باندې د دې شخصیتو یا دغه مشرانو استادانو پوهانو سنسه حق ادا کیږي، او د دې لویه فائدہ بداوی راتلونکي نسل د پاره به زموږ د مشرانو دغه افکار او دغه کردار دا به باقی پاتې کیږي، هغه به ته رڼا اخلي. تاسو ګوري د دنیا سمره چې نامتو خلق تیر شوی دی، هغه د ژوند په مختلفو شوبو کې چې کوم کار کړی دی، دغه په بنیاد باندې هغه ته اوماغه اهمیت هم ورکړی شوی دی، هغه په مختلفو ذریعو باندې ژوندۍ ساتل شوی دی، او دغه د افکارو نه په هر دور کې استفاده کولای شي. دا صرف زمونږ د پښتو علمي ده چې مونږ خپل اتلان هیر کړی دي.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
شاعر او د لتمبر ادبی جرګې سکتر اشرف الله اشرف مشال ریډیو ته وویل چې منتظر بیٹنی ټول عمر د پښتو ادب او ژبې خدمت کړی دی، او نوم به د خپل کار او زیار په وجه ژوندی وي.
مړه هغه چې نه نوم نه نشان وي، تل تر تلا پخنم پای خغلی، ارواحات منتظر بیٹنه د پښتو د جدید ادب په هاغه نوم وړو کې دی چې پخپل لړن تنگ ژوند کې پښتو ادب ته ډیر څه ورکړی دی. هم په دغه اساس مونږ دا ویلی شو چې زمونږ شاعر د خپل عصري تقاضو پرنګ رنگینه شاعری کړې ده، او د خپل ځنګړي اسلوب لکبل نن هم د اولس په زړونو کې ژوندی دی. بل خوا د نثر په میدان کې داسې نیلیز غلاولې دی چې پښتو ژبه به تل پرې نازیږي. منتظر بیٹنه نه یوازې شاعر او ادیب و، بلکې د ژبپوهنې په میدان کې هم یوه لویه نامه لري. د پښتو ژبې د املا په لړ کې لیکلي آثار پنځه حرفونه، دیارلس آوازونه، بل سوارلس حرفونه، دوویش آوازونه، یوه داسې قیمتي اساسه ده چې د پښتو ژبې او د ادب زده کوونکي به ترېنه تل تر تله رڼا کشید کوي.
ناول نگار او شاعر مصطفی سالک مشال رډیو ته وویل چې دا ډیره د افسوس خبره ده چې په انټرنیټ او نورو سرچینو کې د منتظر بیٹنی په حق له معلومات نشته.
منتظر بیٹنی د غزل او نظم ډیر ښه شاعر و. نظمونه یې مخلیکل، غزلې یې مخلیکلې، او دا هغه د شاعرۍ رنگ چې و هغه مزاحمتي او ترقی پسند رنگ و. ژبه یې ساده ده خو مفاهیم یې ډیر ژور دي، او د په خپله شاعرۍ کې یو لوی کمال چې کړی دی هغه دا کړی دی چې د لهجه داسې ساتلې ده د خپلې شاعرۍ که هغه په افغانستان کې یو افغان لولي نو فکر کوي چې منتظر بیٹنی د افغانستان شاعر دی، برنۍ لهجه کارولې ده، او که په پښتونخوا کې څوک لولي داسې فکر کوي چې منتظر بیٹنی د پښتونخوا لهجه کارولې ده، نو دې ته ډیر کار کړی دی، او دا رنګ یې ډیر په شاعرۍ کې شوف دی. له بده مرغه د ده په شاعرۍ او د ده په ژوند باندې ډیر کار نه دی شوی. هغه که په افغانستان کې پوهنتونونه دي او د علوم اکاډمي ده، او هغه که په پښتونخوا کې پوهنتونونه دي او پښتو اکاډمي ده، هغوی باید په دې باندې کار وکړي او خپلو شاګردانو ته د ایمفیل او پی ایچ ډی مقالې ورکړي چې په منتظر بیٹنی باندې کار وشي. تاسو که د منتظر بیٹنی په اړه سرچ وکړئ نو هیڅ به هم تاسو بیا نه مومئ، نشته د هغه په اړه معلومات په نشت حساب دي. نو په کار دا ده چې کار پې وشي او د دې شاعر حق ادا شي.
نادر خان علیل اول چې د منتظر بیٹنی شاعری مقصدی او په ټول پوره ده.
منتظر صاحب شاعری ډیره بهترینه، پخا، معنی خیزه، او د فن او فکر په ټول پوره شاعری ده. په دې کې هیڅ شک نشته.
پکه دی سره سره دا زمایم چې دا رندانا او مستانا او د هنګامو ډکا یا هم هنګاما خیزه شاعری چورته وای کنه دا هغه شاعری نه ده دا د تدبر شاعری ده د تفکر شاعری ده او د هنر شاعری ده دا د پیغام شاعری ده نور دا شاعری چې کوم ده کنه دا د شاعری چې کوم کړد لوازمات دي تقاضی دي دا د یو حامل شاعری ده په دې چې غم جانان همستا غم دوران همستا په دې شاعری یو بل مهمه خوبی دا ده چې دې چې د کمال کریکٹنس دا یا درستگی دا یا اکوریسی دا د فن په لحاظ سره هم او د فکر په لحاظ سره ډاکټر
روخان یوسفزی مشال رډیو ته ویل چې منتظر بیٹنی په خپل وخت کې د ژبپوهنې په اړه نوې کار کړی دی
چې تاسو پورې د منتظر بیٹنی صاحب د خاص کر د ژبپوهنې په حواله سره هم ډېر لوی خدمات دي او هغه دور کې چې هغه 15 حرفونه او 14 سوازونه کم کتاب لیکلی او کوم کار کړو او یقینا چې دغه دور سره دا زما په خیال چې یو نوی اپروچ پدیو چې هغه کتل چې په دنیا کې لکه د ژبو څه صورتحال جوړیږي د ټایپ رائټر زمانہ وا یا مطلب دے جو رستو کمپیوٹر دا کسی مرالی او اغوی جی کم دینو پا جبا مانے سمرہ دا کار کھڑ دے او اگر یو کسم لے زمانگا دا سے گوگنے چی دا یو بنیادو نو نو منتظر بیٹنی سے بیوڑی عالم فاضل شخصیتو او اغوی جی کم دینو پا آغا حوالے سرا کم دا غما ذکر رکو دا غا 15 حرفونا او دیار لس آوازونا اگر حوالے سرا اغوی چی کم س دا تحفظاتو بیادار چی دا آسانے چی جبا بز دا مطلب دار زمانگا لکا پا رسم خط کی بسنگ آسانتیا پیدا شی د دور د اسری تقاضو سره بسنگ چې کم دینه مونږه دا جبه مخپلوان دی بیا یو نو دا د ما په خیال چې دا غو یو ډیر ځانګړی کار او په هغه زمانه کې چې سړی سوچ کوي چې دومره علم یا دومره معلومات یا دا اوس چې کم زمونږه د انفارمیشن ټیکنالوژي په وساتت باندې څومره معلومات د جبه حواله سره د رسم الخط حواله سره یا د املا حواله سره او کم مخه تراغ له څومره کار وشو نو هغه وخت کې دا دومره نو او منتظر بیٹنی صاحب چې کوم دین او هغه په دې سیس باندې نظر او په دې سیس باندې هغه یعنی زبردست قبور لرلو زما په خیال چې دا بنیادی کارونه دي دغه بنیادی خلکو چې هغه دغه بنیادونه خېری او دغه بنیادونه باندې رستو بیا زمونږ دغه ژبپوهنه او دغه چې کوم دین یعنی عمارت جوړ شوی دی
ډاکټر محب وزیر مشال رډیو ته وویل چې منتظر بیٹنی په خلکو کې د فکر خورولو هڅه کوله
منتظر بیٹنی ډیر ښه شاعر وو هغوی شاعری ډیر ساده کړې ده هغوی شاعری ډیر واضحه کړې ده هغوی د شاعرۍ یو خاص مقصد یو خاص پیغام درلود ابونیادی تور یو کم پرست شاعر وو او د کم پرستۍ دپاره چې هغه نه په شعر کې کومې هلې ځلې کېدی هغې په شعر کې کړي دي چې کوم په عملي جدوجہد کې کولی شو هغې په عملي جدوجہد کې کړي دي ماته را یادی چې دا د 2000 کال 2001 یا 2003 خبره ده چې سلیم راز سیور یو نشست لګیو او دا غږی دی اکثر کول چې زموږ سیاست کم دی هغه نن سبا شاعرانو والی باندې ته توجه نه ورکوي او ولی خان په وخت کې ولکه د خلکو ته توجه ډېر ورکول کېده ما ځنې تپوس کوم او دې لکه تاسو په خیال نن سبا څوک داسې کېږي شي په شاعرانو ادیبانو کې چې کامی پارٹی یا تحریکونه یې لکه په خپل صف کې شامل دي او هغه د اوردی ورګي او د اهمیت نو دې راته ویل چې لکه مثلا نو د غیر بیٹنه تذیر بیٹنه د هغه پای دانشور سړی وو چې د سلیم راز ذهن کې واحد یو نوم راغی او هغه د منتظر بیٹنه نوم راغی منتظر بیٹنه په خپل د خپل شاعری کتاب چې کوم دی د کتابې د کتب ستوري کدا نوم چې دی خای کتب ستوري دا چونکه په قطبی طرف ته یا مثلا شمال طرف ته یو ولاړ ستوري دی دا هغه ستوري دی چې هغه ټول عمر یې لاروی ته لارې خیوي دی
ډاکټر یوسف جذاب مشال رډیو ته وویل چې په ژبپوهنه کې د منتظر بیٹنی کار بل چا په مخ بونتلو
اوس چې کوم کتاب چاپ شوی دا کلیات او چې په هغه کې د نثر هم دی او د سره سره د شاعری هم د پکشه نو چې زه هغه ته ګورم نو مطلب دا ده چې په هغه باندې ما یو مقاله درنه مقاله لیکلې ده او هغه مطلب ده چې ما په تفصیل سره د دوی چې کوم مطلب ده چې د کرپټ لینګویسټکس دی په هغه باندې ما خپل نظر وړاندې کړی دا. نو زه دا وایم چې دا په جنوبی پښتونخوا یا کوزا پښتونخوا یا ټوله پښتونخوا زه وایم دا په هغه وخت کې د کار کولو چې هلته څوک مطلب دده چې نه په ایچ ڈی کې په لسانیاتو کې چا پی ایچ ڈی کړی و نه چا ایم فل کړی و. نو مطلب ده چې دا د یغه وخت خبرې دي، خو متاسفانه د ده دا روایت چا په مخ شې بو نه ته. نو مطلب دا چار اوس هم لا پاتې ده. اوس ها په ټوله پښتونخوا کښې دلته د ډیورین کرښې نه دې طرف ته چې موږ وګورو، نو مطلب ده چې دلته کوزه پښتونخوا شي یو هم د پښتو لینګوستکس کې چا سره ډیګري نشته ده. په لسانیاتو کښې کار روان ده، خو که چېرې د هغه کار مطلب ده چې د منتظر صاحب غوندې کسان چونکې نشته دي، نو هغه هم مطلب ده چې اوس هم دلته څه مضبوط روایت دلته جوړ نه شو. البته افغانستان کښې مطلب ده چې ډاکټر مجاور احمد زیار یا دې سره سره مطلب ده چې حبیب الله تګای صاحب شو، رحیم الهام صاحب شو، یا اوس چې کوم مطلب ده چې ځوانان لګیا دي او په دې حواله سره کار او زیار مطلب ده چې مخته بیایي، نو هلته یو مضبوط روایت جوړ شوی ده. هلته مطلب ده چې په دې سیزونو باندې خلک پوهېږي. دلته د ده چار مطلب ده چې مکمله نګلې کړی شوی ده. د ده په اهمیت باندې صرف عالمان خو پوهېږي، بقاعده د ده مطلب ده چې ده په چار لیار باندې نور عام خلک خبر نه دي.
مصطفی سالک مشال رادیو ته وویل چې افغانستان د پښتو ژبپوهنې مرکز دی، خو د منتظر برټانی کتابونه دلته هم منل شوي دي.
منتظر برټانی په ژبپوهنه کې هم دوه کتابونه لیکلي دي، سره د دې چې د تعلیم په لا کې کړی وکیلو، خو دا د ژبپوهنې کتابونه دومره معیاري دي چې هم په پښتونخوا کې منل شوي دي او په افغانستان کې چې د ژبپوهنې کور دی ډېر کار په ژبپوهنه شوی دی، ډېر لوی لوی پوهان پکې شته دی په ژبپوهنه کې. په افغانستان کې هم دغه کتابونو ته ډېره په درنه سترګه باندې کتل کېږي. یو دا ضروري نه ده چې یو سړی د ژبپوهنه لوستی نو هغه دې په ژبپوهنه کې کار وکړي. زه به تاسو ته یو مثال درکړم. د ګوهر رحمان ګوهر وایي جوړونه د ژبپوهنې یوه څانګه ده چې نوې کلمې جوړوي. په پښتو ادب کې چې اوس تاسو کومې کلمې ګورئ، چورلک او توغندی او نور، دا ټول ګوهر رحمان ګوهر جوړ کړي دي. هغه نه ادبیات لوستي دي او نه ژبپوهنه لوستې ده، خو په وایي جوړونه کې دومره کمال درلوده چې زیار صاحب هم دا کار کړی دی. خو د زیار صاحب لغتونه چې هغه جوړ کړي دي هغه دومره مشهور نه شو لکه د ګوهر رحمان ګوهر چې مشهور شو. نو دا ضروري نه ده چې چا د ژبپوهنه لوستی دی په ژبپوهنه کې کار وکړي. د ګوهر صاحب غوندې منتظر برټنیم په کې کار کړی دی او ډېر ښه کار یې کړی دی. په پای کې به د منتظر برټنی د غزل یو دوه بیته درته ووایم چې مازیګری په تېرېدو شو ته به کله راځې، لمر له غره ښکته په لوېدو شو ته به کله راځې، چابیاري تا د مینې په زمزم کړی وه، ګله ګل په وچېدو شو ته به کله راځې. دغه غزل کې چې کوم ردیف راغلی دی په همدې غزل د قلندر مومند غزل هم دی چې ارزو مې زړه کې په سلګو شو ته به کله راځې، د صبر سا مې په سکندو شو ته به کله راځې، د قلندر د ارماني ژوندون علاجه مرګه هغه خوست د نه راتلو شو ته به کله راځې. زه نه پوهېږم چې منتظر برټنی به دا غزل مخته لیکلی که قلندر مومند به لیکلی، خو دا ځمکه او ردیف یو دی او دواړه ډېرې ښې غزلې دي. نو دغسې دا پښتانه هنرمندان چې دي دوی باید ورته مخه وکړي، د منتظر برټنی نظمونه غزلې ووایي. په دې کې دا زور شته دی چې خلک یې خوښ کړي او خدای دې وبخښي. ډېر کار یې کړی دی پښتو ته، په پښتنو هم حق لري چې یاد یې کړي. ستاسو نه ډېره ډېره مننه کوم چې دغسې یو شاعر چې خلک یې ډېر نه یادوي، خلک یې په اړه ډېرې لیکنې نه کوي، د دغسې یو شاعر او لیکوال یاد راسپړی او په دې باندې تاسو پروګرام جوړوئ، زه ستاسو نه مننه کوم.
دا مشال رادیو ده.
نادر خان علیل مشال رادیو ته وویل چې د یو ژبپوه په حیث د منتظر برټنی مقام ډېر لوړ دی خو چا پېژندلی نه دی.
ما خیال دی چې په دې حواله د منتظر صاحب مقام ډېر لوړ دی او دا منتظر صاحب په ده حیثیت باندې چا صحیح نه دی پېژندلی. داسې رښتیا وایم چې چا صحیح نه دی پېژندلی. منتظر صاحب په یو پروګرام کې ما دا عرض کړی وو چې کله پښتنو ته د استاد ضرورت سو نو الله پاک رحمان بابا ورکو، چې کله پښتنو ته د یوه مجسم پښتون ضرورت سو چې د پښتو ټولې کوالټیز بچي یوه شخصیت چې نو هغه بیا الله پاک خوشحال ورکو. بیا ما ویل چې کله د پښتو ته د حروف تاجی ضرورت سو بیا الله پاک روخان ورکو خو چې کله دی حروف تهجی تا دی اوازو ضرورت سو لکه منتظر صاحب ډیر لوی حرف شناس وو او منتظر صاحب وایي چې دا چې کوم دا کنه دا شی په ما باندې الهام سلایدا دا د په لیکلو چې په څو مضامینو چې غالبا ذکر کړای دا چې دا حرف شناسی او د حروف حروفو اوازونه دا چې کوم دا دا الهامی طور ما تراغلی دي نو دا منتظر صاحب د سندونه له دا ډیګریونه منتظر صاحب د پښتو د پښتون قوم او په تاریخ یو درې سلورو کسانو چې دا چې انتهایی بنیادی کار کړای دا منتظر صاحب شاعر شاعران خو ډیر دی لنگویز ډیر دی دا ډیګریو وال منتظر صاحب له ډیګریو نه بالا تر وو ابن خلدون سره کومه ډیګری وا سقراط سره کومه ډیګری وا افلاطون سره کومه ډیګری وا د فلسفي پی روحان سره کومه ډیګری وا د زبې نو منتظر صاحب د تخقوم د پارا دی الله پاک یو یو تحفه ده منتظر صاحب له دې ډیګریو نه بالا تر وو
ډاکټر محب وزیر وویل چې منتظر بیٹنۍ ډېر ریښتونی او صافګو انسان وو او په دې هکله یې د مشال رادیو سره یوه خاطره داسې شریکه کړه
ماته یاد شي چې یو پیرا د فقیری پی کانفرنس په شمالي وزیرستان کې نو زه داسې ماشوم وم زه هم ورغلی وم چې پروګرام ختم شو نو داسې روټۍ ته موږ روان شولو یو مخکې راته لایق شاه در پاخیل روان وو تازه تازه د هغوی یو کتاب راغلی وو وزیرستان په نوم باندې هغې کې ما د منتظر صاحب نه مې داسې غلی په غوږ کې تپوس وم ورته چې دا در پاخیل صاحب دا کتاب چې لیکلی دی نو په دې کې زیات هم دی په خپل داوړ دی نو دا داوړو برخه ډېره زیاته رڼا کړې ده او دې ماته شین شوې خندل وی چې ایک نگا خبر ہے اوکرا او پلا ایک شادر پاکے لیا اور اول کو تو یہ چھے ایوام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائی چھے پر طول و نزیاد در اغزن خلق سکون دیا غم موالکی نو لائک شادر پاکے لیا پر اوکان در ورتی چاله کا دغه ما یاد اوی نور دي جو یادوم تا کنه نو مقصد دا دی چې اغسپینه خبره کړی دا چې سیف زړو هغه پخلو
ګل محمد بتاب مشال رادیو ته ویل چې په پښتونولو لیکوالانو کې د کوثر غوري خیل نه پس منتظر بیٹنۍ دویم کس وو چې په ژبپوهنه یې لزانه ګټور او د قدر وړ کار کړی دی
سو پوری چې د منتظر بیٹنۍ صاحب د ژبپوهنې تعلق دی نو دا به مونږ وګورو چې واقعي خبره ده هغه وخت کې داسې باقاعده ژبپوهان کم از کم زموږ په دې سیمه باندې خو نه وو او نه داسې چا په منظمه طور باندې کار کړی وو نو د دې وجې نه د دې نه مخکې کوثر غوریا خیل صاحب وو هغه هم په خپل سیمې باندې څه لږ ډیر کار کړی وو داسې نور هم کړی وي خو داسې منظم طور باندې کار د دنه رستو شروع شوی دی چې د یو رومبی یو کتاب لیکلی او پنځه حرفونه او دیارلس اوازونه به یو بل مو لیکلو خو مونږ چې اوس ګورو چې کم خلک باقاعده ژبپوهان دي نو هغوی د دې کار ته ډېر زیات اهمیت ورکوي حالانکه هغوی دا خبره معلومه ده چې منتظر بیٹنۍ صاحب چې دی په باقاعده توګه باندې د دې سو تربیت نو ترلاسه کړی خو چونکې هغه دومره کلچر سړی او هغه د خپل لس او د خپل لهجې او د پښتون قوم سره دومره نزدیکت وو چې هغوی د خپلې تجربې او مشاهدې په بنیاد باندې دا کار کړی دی او ډیر زیات ښه کړی لکه تیرو ورځو کې زمونږ یو غونډه وه دلته پېښور کې نو په هغې کې مشهور ژبپوهان یوسف ډاکټر یوسف جذاب صاحب د دغه سیمې په شاعر او ادب باندې خبرې کولې نو هغوی په سر کې د منتظر بیٹنۍ صاحب په ژبپوهنه باندې خبرې وکړې او هغه ډېر لوی سړی وبایله نو چې یو ژبپوهان هغه ته لوی سړی وي دغه شان نور هم چې کوم دي هغه د ده دا کار د ده دې کار ته ډېر اهمیت ورکوي بلکې د سندي تحقیق والې لګیا دي اوس د هغه د کار رڼا اخلي او دا کار مخ په وړاندې بیایي
سکندر خان سکندر وویل چې منتظر بیٹنۍ یو زرک نکات او سړنکار هم وو
چې د کومې علاقې سره د موصوف تعلق و هغه علاقه په معاشي سیاسي تعلیمي او پایدابي لحاظ هم ډېره پسمانده وه د ده په وړاندې داسې کوم ادبي شخصیت د نمونې په طور موجود نه و چې دې اثر قبول کړی وی او یا هغه د دوی تربیت کړی وه خو دا یو حقیقت دی چې د ښه شاعر د زیږون دپاره خاص علاقه یا زمانه شرط نه وي بلکې دا خداوندی چارې وي چې د ده افکارو ته اوچت معیار کلا زلا او انفرادیت بخی. البته دا اتفاق ضرور شتا چې د دوی په زمانہ کې کومو ادیبانو سترګې غړولې دي هغوی په ادبی دنیا کې شهرت او مقبولیت دواړه ترلاسه کړې دي، او منتظر بیٹانے هم له دغه لوړو ادبی شخصیتونو څخه یو د لوړې پای ادبی اتل و. د منتظر دغه خداوندی استعداد تش تر شاعری پورې محدود نه و، بلکې الله پاک دوی ته د یو زیرک محقق او نکات سرا سرا د ژب پوهنې، غږ پوهنې او د نورو ډیرو ادبی چارو هنری صلاحیتونه بخلی و. که د منتظر شاعری ته زیر شو، نو د ده شاعری د جدیدو تقاضو ترجمانی کوي. نظم او غزل یې دواړه د لوړې پایې دي. موصف ته د غزل په بهر د لفظونو په انتخاب او قیدو مخصوصه پوهه حاصله ده. حسن او عشق، پښتونولي او کامی شعور د دوی د شاعری موضوعات دي. د دې سره سره موصف د منفرد طرز احساس خاوند هم دی. شمع لاړه په پتنګ مینه شوه، شهزادګۍ وه په ملنګ مینه شوه، منتظر د پښتونخوا په ګریوان ستن شو چې پښتو یې په غورځنګ مینه شوه.
نادر خان علیل د منتظر بیٹنی د شهرت پاړه د یوې پوښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته وویل،
لکه ما دا حال دا دیانتدارۍ سره دا وایم چې د خپلو کمی ده، لکه چې د موش کمی ده او چې دې پردویو کمی ده، چې لکه منتظر صاحب نه پیژندل، منتظر صاحب ته اهمیت نه ورکول، دا ادب ته اهمیت نه ورکول دي. که منتظر صاحب دا حق لري چې دی پیژند سي، نو تر اوسه پورې ولې نه ده پیژندل؟ دا پوره دی ادب کمی ده. بل دا د منتظر صاحب دوره ضرورت نه ده. دا منتظر صاحب خو لاړلی او آخو تلی ده، آخو اوس خاورو لاندې ده. نو دا موږ ضرورت ته چې منتظر صاحب وپیژنو، منتظر صاحب ونازو، کم از کم اوس خو یې ونازو. کنه بل یوه مسله دا ده چې لکه سیمې خو ظاهره خبر ده چې جنوبی اضلاع دي او تاسو تعلق سیمې سره ده، ابلاغ ته خاص کر دې د پوم په دوران چې لکه رسائی نشته ده. دوم دا ده چې دا موږ خلک چې کوم دي، دا لکه عادتاً داسې خاموش تبه دي یا ډېر شورې داوال، یا مطلب دا چې په هر هر جی ته جان رسوا دغه وال نه دي. درېیم دا ده چې دوره وسایل نه لرل، ایون دې کرایو مخه بین لیدله چې دو پېښور تار پروګرام ته ځي، لا مردان ته ځي، لا ریډیو پاکستان ته رسېږي، او دې ادبي بدنیتی ګانې او دا خبرې خو ستا دي پسې ګانه. بل دا ده چې ما دا خیال چې منتظر صاحب بیخي سیلف میډ وو، لکه دا چا لګوتې نه ونیولای چې د تعارف یې کړای وی. منتظر صاحب بس دغه ټک چې شورې دلای ده، دغه ټک چې کار کړای ده، او چیرته بیا هم دوره شهرت میندلای ده چې دای بیا د باړه ګلۍ کانفرسانو ته سلای ده، دای بیا منلای سلای ده چې کوم د کتاب د څلور حرفونه او دیارلس اوازونه اولنی کتاب چې ده هغه بیا چیرته حبیب الله رفی ویلی و، نو هغه بیا خپل کتاب یعنی یو خپل چیرته یو کتاب یې ده، بیا یې د هغه تړون یې بیا د په نام کړای و، دوره متاثر سلای و. بیا غنی خان د ته یو خط لیکلی و چې شده چې د سخا هوا ډکو پوکړیو ته د پین ورپورې وای او یو هوا دې وباسله، نو د اعتراف سلای و. خو چې چا چې به د اعتراف کولو جرات و، یو یې د اعتراف کړی و. نو دا مختلف هغه ډېر خو لکه داس لکه یوه خبره زه کوم چې منتظر صاحب کار زیار چیرې نسی پټېدلی. منتظر صاحب دومره مختلف و، دومره انمول و، او دومره ځانګړی کار کړی ده چې نه پټېږي، په یو به تحقیق کېږي، په یوه پی ایچ ڈی کېږي، په یوه تیسیس کېږي. او منتظر صاحب به تاسو انشاءالله تاسو په موږ په زمدانه چې په داسې سي لکه دا لمر چې ښکارېږي، ما دا یقین ده.
ډاکټر محب وزیر د منتظر بیٹنی د ژبپوهنې په اړه پوښتنه داسې ځواب کړه،
د شاعری نه علاوه د هغوی یو بل اړخ چې کوم د ژبپوهنې دی، هغه په یو داسې وخت کې د ژبپوهنې کار ته مخه کړه چې په هغه وخت کې د لینګویسټ چې کوم دی دا یو جدا ډسپلن یا علمیات په طور باندې نو ډکلیئر شوی، چا هډو پېژندلو نه. نن خو نړۍ په ټولو پوهنتونونو کې زیات تر د لینګویسټک ځان نه ډیپارټمنټس، او په هغه وخت کې لسانیت چا نه پېژندل، خو
یو کوثر غوری اخیل و مون سرا یا یون بل کلندر سے اگر چ په دې په دې سیس باندې خو هغه په لسانیات او هغه کار دومره نه دی کړی. منتظر بیٹانے باقاعدہ یو داسې تاسو چې هغه د آوازونو په بنیاد باندې او د حروفو تعین کولو او په هغه وخت باندې دوی چې کوم نن زموږ جدید لسانیات دا ثابتوي چې ژبه د حروفو نوم نه دی، ژبه د ټکیو نوم نه دی، ژبه د لغت نوم نه دی، ژبه د اصطلاحاتو د محاوراتو نوم نه دی، بلکې ژبه صرف او صرف د آوازونو د غږونو د ساؤنډ نوم دی. نو دا په هغه وخت باندې د نن نه تقریبا 50 کاله پخوا خبره ده چې منتظر بیٹنی 15 حرفونه او 13 آوازونه یو لیکل او هم بیا وروسته دغسې چې کوم دی اکسټینډ کړ او هغه 13 حرفونه او 15 آوازونه ته یې واړوله خبره. هغه چې بیا خاص کر په ګرامر په لحاظ باندې هغه کې چې کومې ګرامري خبرې دي یا په هغه کې د لهجوي چې کومې خبرې دي چې کومې مسائل زمونږ چې کوم پېښوري لهجه نشي مسائل حل کولی، نو هغه دپاره د لهجو طرف ته رجوع کړی ده. لکه په بنوسۍ کې دا مونږ دا رنګ جمع جوړو، په مروتو کې مونږ مونس دپاره دا رنګ یو کولیا استعمالو، مونږ په بل لهجه کې دره دغه لهجوي چې کوم مواد وو هغه را برسره کول او هغه نه یو قسم کولیا جوړول. ما په خیال دا ډېر اهم کار دی. حقیقت دا دی چې په خپل وخت کې داسې ډېر په کار نه دی شوی او دومره عوامو ته نه ده هغه خبر رسېدلې، خو بیا هم زه په دې ویاړم چې دا د 13 حرفونه 15 آوازونه د کتاب ګوټې چې کوم دی دا ما چاپ کړی دی د پرمختګ بنو د طرف نه. نو هغه کتاب چې ما څنګه چاپ کړو ښاغلي مشتاق مجروح سے دا ما په خپله حواله کوم، نو هغوی په ساحو پختو په نوم باندې یو ډېر ذخیم کتاب ولیکلو او د هغې بنیاد هم بنیادی طور منتظر بیٹنی دغه کتاب دی او بیا هغه په خپلو خبرو کې لیکلي هم دي چې زما د دې ساحو پختو د لیکلو چې کوم بنیاد وګرځېده هغه چې محب ماته د منتظر بیٹنی دا کتاب راغو، نو ځای په ځای هغه د منتظر بیٹنی په کولیا د هغوی په اهلیت د هغوی په صلاحیتونو باندې د هغوی ستاینه یې ځای په ځای کړی هم ده ډېر ځایونو کې.
د ځینو څېړنکارانو د وینا تر مخه منتظر بیٹنی څو کاله په بنګ حرم او شهباز ورځپاڼو کې په پښتو او اردو کې د برخوردار ایم په نوم کالمونه او مضمونونه هم لیکلي دي، خو تر اوسه چاره غونډ کړي او چاپ کړي نه دي. د ټانک اوسیدونکي دا ښه شاعر او منفرد ژبپو د فروری په میاشت کې په کال 2008 کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې او په خپله سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
زړکه مې وسیږي ولا ډېر باندې ګران دا زکه مې د زړه دنیا هغه باندې ودان دا زړکه مې وسیږي ولا ډېر باندې ګران دا زکه مې د زړه دنیا هغه باندې ودان دا زاری د خبرو شم بلبل غوند گفتار کا ماد مين یار کجن ماد مين یار کا ماد مين یار کجن ماد مين یار کا غنڈا منڈا زنا د مال چو نہ پستا یارا ناس کوا دا کوا زما خطر از یارا غنڈا منڈا زنا د مال چو نہ پستا